درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې د څرګندونې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په غبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شویو افغانانو د وضعیت په حق لوو. یو نامه د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو له خوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یو نامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، با عزت او باثبات شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیرې تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوی دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوی. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علی وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوی هم په وژل شوی کې دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیرې خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خپرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خبري کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو ځانګړي غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغه تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو لمنځه وړل او پر راکړې ورکړې کې اساني یاد کړي. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي پر روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی، دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دوه کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کېدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په دوه ګټاګل کېږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمني کې تفریحي او کاري سفرونو نوې ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور لمخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي ریپورتونه اورو. د طالبانو د حکومت لخوا د یو نامه د چارواکو احضار.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلی او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینې احضار کړي دي.
معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودیت
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې.
ایرانی پولیس وایي د افغان کډوالو نیول 50% زیات شوی.
پدر مادر و همشیره خوردم برادر
لار مور ورور او خوری راتونی ول دوی پلمه وکړه چې تاسو نه باب کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې لاوریدو پرته کمپ ته انتقال کړی دي.
نور مطالب او راپورونه هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ورستي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي احضار کړي دي. دغه وزارت یوناما ته خبرداري ورکړي چې کچېری د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبان حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د استل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. د یوناما د بشري حقونو څانګې په راپور کې چې د 13 جولای په 24مه خپور شوی و راغلی حق افغانان کډوال چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول استل کیږي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شکنجې غچ اخیستنې او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلی او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینې احضار کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوی چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په لسمه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بې بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د یوناما د بشري حقونو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 24مه خپور شوی راغلی له پاکستان او ایران په جبري ډول ایستل شوي افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې ناوړه چلند بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې وزارت په ګډون د کورنۍ چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون د راپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکی کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی وو او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي لاغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې نیونې شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوې او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان او ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او اوس مهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونه شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زندانی کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوس مهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم هیڅ کومه پالیسی
طالبان هم د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامې د نه موجودیت لامل اوس مهال ستنو شوی کډوال له سخت بیکاری د سرپناه نشتون د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د غرض زیات شمیر کسان چې د طالبانو لشکنجي او د وزل کېدو له ویرې ګاونډي هیوادونو ته تللي که دوی بیرته استول کیږي هلته ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، سیاسي څېرې، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او یو شمېر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو له امله له دې هېواده وتلي او اوسمهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په وروستیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هېوادونو د یادو کسانو په شمول د بې اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتېدونکې توګه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې تګلارې معنا دا ده چې بحثونه ځپي او د رسنیو محتوا محدودوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د راپور د خپرېدو په غبرګون کې خبرداری ورکړی دی چې که دا ډول موارد دوام وکړي حکومت به یې په اړه لازم اقدامات وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د اګست په لسمه یې خپور کړی زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي شوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین معذفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکي اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت درسوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنۍ له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به یې ځینې رسنۍ وتړل شي. د دغه راپور له خبرېدو وروسته چې یونما پکې معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کړې، د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې که دا ډول مواردو خپرېدو ته دوام ورکړل سي، د دوی حکومت ځان مکلف ګڼي چې پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ یا احمد دغه راپور بې بنسټه بللی او د خپرولو موخه یې د عامه اسهانو مخشوشول یاد کړي دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د راپورونو د اصلاح او ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې دفتر چارواکي له دې مخکې هم احضار شوي وو او ټینګار پرې سوی چې د خپلو اوسني راپورونو څرنګوالي ته بیا کتنه وکړي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
اساسي به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسي محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات ته هیڅ لاسرسي نشته، په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالي مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغه بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خبرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدود ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولي خبریالانو سازمان RSF داګس په اتمه وویل چې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 1 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درې اونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بیلابیلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 1500 ته رسیدلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د پولیسو ویاند اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو پیژندل او نیول 45% زیات شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د سردار منتظر المهدی له قوله لیکلی دی چې د ایران پولیساتو ځواکونو هم دغه هیواد ته د ننوتونکو افغان کډوالو د مخنیوي لپاره خپلې ګزمي ګڼي کړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ځینې غړي یې نیول شوي او هغه چې افغانستان ته ستانه شوي د خپلو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشانه به اردوگاه انتقال دادن. زینب ساده چی په ایران کې اوسېږي وایي دوه ورځې وړاندې د مور او پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي د ایرانی پولیسو لوري نیول شوي او د افغانستان د پولي په لور وړل شوي دي. نو موري ویل لتیر یو نیم کال رئیسی لټولې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې ژوند کاوه، خو اوس لې وی وړي خور سره په کور کې پاتې ده او د خپل کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لري.
پدر، مادر و همشیره خوردم برادر،
پلار، مور، ورور او خور راته ونیول. دوی پلمه وکړه چې تاسو نه به په کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي. له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته کمپ ته انتقال کړي دي. پلار مې سپینګیری او ناروغ دی، آن د خپلو درملو د اخیستو اجازه یې لا نه ده ورکړې. اوس په ډېر بد وضعیت کې دی او اوس مهال په پوله کې بند پاتې دی.
باسط واحدی بل افغان دی چې په خبرې څو ورځې وړاندې د پولیسو لوري نیولو وروسته افغانستان ته ډیپورت شو. دی وایي چې د خپل کورنۍ سرپرست او اوس چې ډیپورت شوی په ایران کې د خپل پاتې کورنۍ په اړه سخت اندېښمن دی.
د سهار شپږ نیمې بجې وې چې د کار له ځایه ونیولم او موټر ته یې پورته کړم. ټول هغه کسان چې د قانوني اسنادو موده یې پای ته رسېدلې وه ټول یې یوړو. پنځه ورځې په کمپ کې پاتې شوم، بیا یې افغانستان ته ډیپورت کړم. له بده مرغه زما کورنۍ چې په ایران کې بې سرپرسته پاتې ده سخت ورته اندېښمن یم. هلته د اوبو او د کور د کرایې ستونزه ده. کورنۍ مې له ستونزو سره مخ ده او زه هم دلته بند پاتې یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدي اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او پیژندل 15% زیات شوي. د ایران مهر خبری اژانس په یو راپور کې پرون د اگست په لسمه د نوموړي لقوله لیکلي چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې چې په ترڅ کې 1.4 میلیون کډوال ایستل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ناقانونه ننوتلو د مخنیوي په هدف د تیر کال په پرتله خپلې ګزمې 14% زیاتې کړي او لږ تر لږه د 2500 افغان کډوالو د ورتګ مخه نیولې. ایران څو میاشتې وړاندې د دې هیواد او اسرائیلو ترمنځ تر وسلوالې شخړې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړه. د کډوالۍ او بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د ایران د اقدام غندلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله د جولای تر 23 له 1,640,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي دي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې سخت کړی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM د اگست په 1 په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي د طالبانه او بایزته وي او ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرسته له خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولی شي.
له خبرونو ور اخوا
ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره مخ کېدو ته خورا اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې هیوادونو کې په ډیرو سختو او په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبره کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کار به برخې شي. دوی له نړیوال ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خانم ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونم به افغانستان
برگردم و ایجام نتونم بانند. در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت یې وازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سیاسي رادیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمې وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره افغانستان ته پستنیدو به ټول هیلې مړاوي او زحمتونه به په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، که باد از که فارغ التحصیل شدن که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
مکتول انجلو سرا دندیخ نده چه لفراغت روست با و نکره شو دلتا پات شو او افغانستان ده هم موسنه و شرایطو که بیر دستانی شو. زخپلا دسته ده تشویش حالاتیم چه فکر کوم ده از مکی او آسمان ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پات که ده شو او نه حل تطلاله شو. محصلینو تا اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کیږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کیږي.
دا د طالبانو له واکمنې دورسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وای چ استل جبری ندی خو برعکس تول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېر اندېښمن یو چې که افغانستان ته ولاړ سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خدا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې زوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري استلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زمونږ سټډي لحاظ ده زمونږ بندون دی درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. موجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې ده، اوس لږ پاتې ده. ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خراب کې اور افغانستان کې داسې اسه فیسیلیټیز نشته، یونیورسيټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې وی بلی افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بیلابیلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو د غرض داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او د غراس په ټولنه کې له آزاد تګ راتک ورزشي لوبغالو تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي فعالیتونو هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جامعه سکوچه مجاز نی ولای صحه دی ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیشنو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلق ډیر مصرفوم او کی خواخ کخ یا سید کړه لای هغه اصلات ورنه کی دا د دې نه په هیلو وجه صحه د ما نظر دا د شپږ خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید په هوای ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپ ډیر کنټرول کوي. نو دغه سي په زراعتي شعبو کې باید وي انجنیران چې خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لار او بر افغانان ته سلامونه نیکېلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې سړی راس هغه تر شا ودرېدو شل کال غراله تر شا ودرېدو هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارج هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او شپسنګر کې بمړکېد او به نه دروښت او سغه غریبانان پاتې برته پر غز غریب ځلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال بچ د حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت راشي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کی ولر څه بلکې شوارت زما په ایران د افغانانو ته چې راځي نور د چا په سينوس ټول غریبانان ورونه تم پیغام داده چې د چا په سينوس دا غلندغره په سيشمور لانو قسم په خدای کوم مخطب لاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناش جنگ مشک ټول غوړه سبا چې کامیاب وسوله
بلد نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کله دا هم د غید نن دا غټ یو لاړه افینځه غریبانه پاتې ژبه باندې ور دلم وزون خپل په ورونه ظلم مکو پر د افغانانو شپات عسكر پاتې دی خوروره ولا یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فارمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو چا یا مقدار مروته ستراشي، این خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر د وګورو ایم زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داسې ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول په ټولو اجزاوو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران زده کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قياسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چي ده کتلوی برخه چي ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر مراد تاسو ووي شو عبارت ته کتلوی برخې څخه ده د ترتیب وايي چې W مساوي کیږي M یو تقسیم پر M یو جمع M دوه جمع ام آی یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو عبارت کتلوي برخه داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو باندې ترتیب ګرانز کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد لاره هم کولای شو چې د غلظت اغه اندازې چې شکرو مقدار تعین کړی هم لاس دراوړو نو مولاریټي غلظت لرونکو محلول به موږ او تاسو کولای سو دا سوي چې د حل شوی ماده د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی بیا تکرارون د حل شوی ماده د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی چې د مولاریټي غلظت د اندازه کول واحد کېدای شي چې مول پر لیټر وی مول پر پام دې ترتیب سره جی مکعب وی مول پر متر مکعب وی او دا سی نور کېدای شي چې نور واحدات هم شي کې واخلي خو کچیر حل شوی ماده بیا یا د حل شوی ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري دا غلظت ذات بیا د مولر په نوم سره یادیږي دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي یعنی کله چې یو حل شوی ماده واخستل سی یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سی د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی او کچیر د حل شوی ماده دوه مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سی نو د محلول غلظت به دوه مول روي او کچیر د حل شوی ماده غلظت مراد تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو نو په دې ځای کې به د محلول هغه 0.1 مول روي نو د دې ته مراد تاسو په دې ترتیب سره واحدات ورکول سی یو مثال ورو ګران زکون کو په دې مثال کې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګلو تیزاب سلفوریک اسید سلور ملي سلور لیټر محلول کشي کچیر وجود ولري د دې محلول مولری غلظت محاسبه کړي د ګوګل د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوی د پداسال کې چې هغه مساوي په اتنوي ګرام سره ده موږ او تاسو فرمول درلودي چې سی ام یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر ملي لیټر ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره موږ او تاسو دلته دا هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوی د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وځو کو چې ام مساوي کیږي په یو سلو شپږ نوي ګرام او وی مساوي کیږي په سلور لیټر او ام مساوي کیږي اته نوي یعنی ګوګل د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه ماده مقدار را ته دي سی ام یا مولاریټي غلظت پیدا کی فرمول لرو په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وځو کو قیمت موازه کړ ګرانز د کوون کو وینو د ضرب حالت کې او د تقسیم په حالت کې لمړی د ضرب حالت لمین درو او بیا ورسته اخر کې تقسیم او مشابه حدونه د مشابه حد سره زی ګرام د ګرام سره ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سی یواز به مولر پاتې سی چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړ 0.15 مولر لاس راکړه موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګلو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کیږي چې په 0.15 مولر سره رازو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد لداري موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لا سره ورو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی چې خپل دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکو ماده لمادل ګرام د مادل ګرام څخه عبارت ته چې د مراتاسو نارملټي غلظت وایو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته مراتاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي نارملټي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام او په دې ترتیب دا معنا چې مادل ګرام معادل ګرام پر چش باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکو ماده پر یو واحد حجم عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا یو یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیات په متر مکعب سره معادل کمیات په دی دیمر متر مکعب سره او په همدې ترتیب معادل کم معادل کمات چې د هغه پر چش باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوسي کچیر د حل کېدونکې ماده معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایو د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټر کې یو سل شپږ نوي ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. د ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملټی یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټی غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټی غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سوچ موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپل د حل کېدونکو ماده د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدی کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ام لرو. سی یعنی غلظت، ام یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکو ماده د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدی کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکشي یو منحله ماده کې چې کیږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیمو. تاسو یو فرمول کې د دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمیږي مشابه دنیا ول بس اختصار کې او بل اخر اخري جواب پلس رکی. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګرانس د کون کلورو مول پر کیلوګرام سره، مول پر ګرام سره او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرمولې سی ام مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکو ماده د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچیر وګورو یو حل کېدونکو ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ولې چې د حل کېدونکو ماده د ګرامونو شمیر د حل کېدونکو ماده د ګرامونو شمیر تقسیم پر چش باندې مثال په ډول پر ملی لیټر باندې پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. نو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولر محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 120 ګرامه په 1500 ګرامه او بوکشي حلیږي تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل اسید د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ام یو د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم گرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست ورستنی شیبو پورې فاتشی. رازو گرانو زکون کوز موج آستا سو ننانی ورزی درسی موضوع ده ده مالیکول جورشت او فرمولونا چی ده اتلسی می سپی چخب پیل در دردیشی می سپی پوری دوام لاری. گرانو زکون کو موج آستا سو تیر لوستون کشی لوستی و چی خپل مالیکول ستویل کیشی پامده ترتیب سره ده مالیکول جولونا و ده مالیکول جورشتونا و ده هاوی کتبیات و ده دوی تلمنز کواوی و چی موج آستا سو پا تیرو چولگوی کشی لوستی و هم دې ترتیب سره ګران زکون کوز موږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم امداد چې خپل مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ فرمولونه موږ او تاسو تشکرو وپیژنو. نو ګران زکون کو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پیژنو چې مالیکول څه شته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپیژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلیږي چې مختلف ډولونه یې درلودل چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زیربونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې داغه پر اساس باندې شي وو شودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې د خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زیربونو پر اساس باندې دوی چې شوي ده ترتیب شوی ده، او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو، ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولای سو، سوډیم کلورایډ ورکولای سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولای سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنی او اندازه کول پر بنسټ، یعنی د توصیفی او مقداری تحلیل په واسطه سره هم کله چې چشته و ټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره. او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په دولس سره ده. او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې د مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد د دونو په دومره اساس سره چې څه ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربوي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سی ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربوي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ او تاسو ته چش کوي راشي یا هم بیانوي چې دې ته موږ او تاسو تجربوي فرمول وایا. بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه ده، د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربوي فرمول وایو. او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنی اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداری تحلیل هم دلته ترسره شوی دی. او بل ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو، چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ او تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو چش کوي راشي، یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ او تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو ته په عین وخت کې بیرته د اټومونو شمیر تعداد موږ او تاسو چش کوي په ګوته کړي یا هم راته وشي چې دې ډول فرمولونه ته بیا موږ او تاسو مالیکو دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم چې شوی دلته واضح ښودل شوی ده چې دا خپل یو جوړشتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو، دلته موږ او تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل، دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو ویل چې خپله ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداری تحلیل باندې باید پوسو. نو په هماغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداری کمیتونه باید چې سي انلایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي راوړل سي. او دریم د ګرانز د کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل، یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چې کیږي حاصلېږي باید د تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو، یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغه باید د راوند اف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربولو سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلرم کېدای شي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دوی تفصیفي او مقداری تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای شو چې دغه موادو کتله هم باید معلومه کړو، او پر دې بنسټ د تفصیفي او مقداری تحلیل په پام کې نیولو سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای شو وایو چې اکس مساوي کیږي د مولی یا فرمولی کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربه فرمولی کتله. زو ګرانو زده کوونکو، یو هم را تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي. د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای شي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي، د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دي دوه الکتروني ساحې جوړي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوه الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم پر شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري، او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید ده، او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني. دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي، او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی، یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دي. ته موږ تاسو چې ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګران زده کوونکو، ځینې وختونه کېدای شي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې په خپل شاوخوا کې کېدای شي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي، او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجه سره ده. د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده، او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه، او د پی د اوربیتال برخه دوه پر دریمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو، یو هم ځینې وختونه کېدای شي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي، چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلرمه برخه، او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیت په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه، چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال دی د پی اوربیتالونه، او یو دوه هم د ډي اوربیتال. سو د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د اس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو، د جوړښتیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړښتیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي چې ولیکل سي. او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو وشي، لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو، موږ او تاسو د جوړښتیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب او لومړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه، خو وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړښتیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنکو، یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنکو، او یا هم
ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنز اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړښتیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه تاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دویم سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړښتیز فرمولونه یو له بل سره فرق ولري، یو د بل څه شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.